د ماسختن نه بچې شوې احمد شبریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احمد یلدز سره نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست د دې لیدنې کتنې خبر په خپله ایکس پاڼه کې ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې د چیرته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره کتلی دی. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم و، ښاغلی ویست په افغانستان کې د زده کړو او اقتصادي ثبات په برخو کې د ترکیې د هڅو ستاینه وکړه. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک جکپورې غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته د خبر تایید کړه. وی ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولی او کله چې په خپله جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمېر اسناد یې هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بله غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د طالبانو ویاند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په کار وو چې د دوی د حکومت د پرسنټ پیژندلو په اړه بحث شوی وای. زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی حکومت د رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتن وایوه د سیشنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري روان نه دی. د افغانستان د وښو دوه لوبغاړو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي نن د آسیایي لوبو په نیمه پای لوبه کې ماتې وخوړه. هوتک له یوه چینایي لوبغاړي او حبیبي له یوه ایراني څخه ماتې وخوړه. دا دواړه افغان لوبغاړي د دې ماچ سربیره د برونزو مستحق شوي دي چې له دې سره د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د برونزو درې مډالونه اخیستي دي. درېیم یو محسن رضایي په تکواندو کې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند یالات په کاشمیر سیمه کې نن په یو کور کې د راکټ لانچر د مرمۍ د چاودنې له امله اته تنه وشل شوې دي. پولیس وایي چې په وشل شوې کې 15 ماشومان یو نارینه او دوه میرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. اوسېټر ټو په منځني سپه دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو زره کم عمر افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې.
نن د ګرځندوی نړیواله ورځ ده.
اسلامی امارت دراتل سره څلور سره دوه سوا بهرني سیلانیان هیواد ته بیلا بیلو سیمو څخه لیدنه کړي.
دا به هم واوري.
زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي وایي په افغانستان کې فقر او بیوزلي ممکن اتیا سرنجونی واده کولو تاړيستي وي. لانا زکی نصیبه د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وکړي. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیس سیما باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. جوسیات د امید زهیر مل پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازي الانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر 70,000 نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله اکسپاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څنګه داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وي چې خلکو به پرې په اسانه تګ راتګ کاوه خو له تیرو نږدې 2 لسیزو فرعي لارې بندې شوي دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي بزادي راډیو ته ویل د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښور پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجارو د سوداګرو جوپې قابلې بر سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرخه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادی دي. د دې ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنګونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنګونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه طرفه ترکانې خان پروت دی، سلارځې خان دواړه طرفه دی، مامون خان دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه طرفه پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې، او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قامی مبارزه چالو ده، او عوامی نیشنل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامی نیشنل ګوند مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډیره وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ لامل بندیږي او خلق ستونزو سره مخ کیږي. که د ناوپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. سمودا وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناوپاس کې و شریک غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناوپاس، غاخي، کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي، چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي، چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته یو شمېر قومي مشران په دې باور دي چې لارې باید د افغانستان او پاکستان لور ته پرانیستل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي شخړه وشوه. د پاکستان استازي وویل چې فائق د افغانستان استازی نه دی، او فائق بیا وویل چې ځینې هیوادونه دوه مخی سیاست کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه، د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي ناندرۍ. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي ناندرۍ وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د حکومت دریځ په ډاګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دې په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې دې طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستاني ډیپلومات د دې ترڅنګ دا هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هیچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وویل:
زه د افغانستان استازی یم او د افغانانو د درد او غم په اړه خبرې کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې ځورېږي چې دوه ګونو لوبې کوي. له یوې خوا وایي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو، او له بلې خوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال خي.
خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یوه لویه بینظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړي څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه سلاوالدین سیدی وایي پاکستان نه یوې خوا افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو د بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبان حکومت تلابي کوي.
پاکستان در ټول تاریخ، خاصتا در 40 سال گذشته سیاست های دوگانه،
پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په تیر بیا په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو د سولې پر ضد دوګونی سیاستونه او داسې سیاستونه کارولې چې د نړۍ لپاره د دهشت او ترهګرۍ خطرونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې چیرې چې ترهګریز عمل ترسره شوی، پاکستان سره ارتباط درلود او نړۍ په دې پوهیږي. په افغانستان کې دوی ترهګریزې ډلې لیږلي. نو ویلی شو چې د نړۍ او د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخی او جنایي سیاست دی.
د سیاسي چارو بل په احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې. نوموړي زیاته کړه:
د پاکستان لپاره مهمه نه ده چې په افغانستان کې امارت حاکمی او یا هم جمهوریت او یا هم په ملګرو ملتونو کې د امارت اساس وي او که د جمهوریت، خو دوی کوشش کوي د افغانستان له خلکو سره خپله دښمني وخی.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې له دوه کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، په دې هېواد کې بشري، سیاسي، ټولنیز، امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکېچ لا هم ژور شوی او اوسمهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لانجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي چې له سیمې د هغو جبري بې ځایه شویو کسانو شمېر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسېږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20,000 زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20,115 کسان چې په زور په ناګورنو قرباغ سیمه کې له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغې زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شو شاوخوا 28,000 رسما ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 24 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 512 سرتیري ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکي سیمې استازي ګیګیام ستیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک د وړمې ورځې په 14 کې د 18 کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شوو کسانو شمېر 125 تنه ښودلی و. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمه د بشپل کنټرول د انټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسېدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پرېکړه یې کړې چې د خپل هېواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیونه یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسي خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د حقونو د فعال متي ولا ویسا اعتراض کوونکي میرمن ندا پروانی د هغې د خاوند او د څلور کلن زوی د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان د یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کولو ژغ هم کړی چې له بشري حقونو څخه سر رړوونکو سره حساب کتاب وشي. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د قلم لارې ټولنې د مشر او د زده کړو د حقونو فعال متي ولا ویسا د اعتراض کوونکي میرمن ندا پروانی د هغې د خاوند او د غشان د هغې کوچني زوی د ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په سهار پر خپل اکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو په خپرولو سره لیکلي، نن د پوهې د حقونو لپاره د یو فعال متي ولا ویسا چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اعتراض د دلیل له امله د طالبانو له لورې نیول شوی شپږ میاشتې پوره کېږي. د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ویزا د نیولو په اړه دوی او د هغوی د کورنۍ غړو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی.
اندېښنه د مدني فعالانو د ویزا د کورنۍ ترمنځ، د همکارانو ترمنځ، د ټولو ترمنځ واقعا زیاته کړې ده، او موږ په همدغومره موده کې یو داسې ځواب نه دی ترلاسه کړی چې بالاخره ویزا د څه لپاره نیول شوی او هغه به څه وخت سرنوشت معلومیږي، څه وخت به دغه بند شپې ورځې پای ته رسیږي. زموږ هیله هم لکه نړیوالو ادارو همدغه ده چې ژر تر ژره د ویزا د خوشکېدو لپاره د طالبانو د ادارې لخوا اقدام وشي.
خود طالبان حکومت مخکې ویلو ویسا د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو لامل نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز دی وی موترزه میرمن ندا پروانی د هغه د خاوند او څلور کلن زوی په نیول کېدو خوشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې ندا پروانی د هغه میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم شرطه خوشې کړي. د خود جوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تېرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپول خبریالانو نړیوال سازمان آرسف یو ځل بیا د طالبانو له زندان نه د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر آزادی رادیو ته وویل
د مرتضی له بنده نه میاشتې تیرې شوې دي او اوس د هغه د قضیې په اړه لږ وضاحت ترلاسه شوی، خو د هغه د خوندیتوب له امله زه په دې اړه نور جزئیات نشم ورکولی. یوازې دومره ویلی شم چې د هغه حالت ښه دی، خو په ښه شرایطو کې نه دی، ځکه چې ما د هغه څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. هغه تر فشار لاندې دی او د اندېښنو له امله خوب نشي کولی.
موږ غوښتل چې د دغو کسانو د برخلیک او د بخښنې نړیوال سازمان او د بیپولي خبریالانو د غوښتنې په اړه له طالبانو حکومت وپوښتو، خو ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د غراز د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ست رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام لرو. په دې کې مو له بیلابیلو سپورتي خبرونو خبرو، خو نن د سپتمبر و وشتمه د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ګرځندویان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز لګولو د خلکو اقتصادي څرخ او د ګرځندوی صنعت د داخلیانو صنعت اغیزمن کړی دی، خو یو شمېر بهرنیان په تیرو دو کلونو کې افغانستان ته تللی دي. جزئیات په دې راپور کې چې دیوی کورنۍ ګرځندوی په شخ پیلی شي.
برای گردشگرهای خارجی نسبتا آزادتر است، اونا چون از خارج میان.
نجیب الله یو افغان ګرځندوی او د بامیان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم بیلابیل ولایتونو ته تفریحي سفرونه کړي دي. نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې تفریحي چاپیریال په بشپړ ډول نارینه شوی دی.
مثل کاپیسا او ولسوالیو مختلفش،
د کاپیسا او د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو په څیر تګاب، نجراب او سیاد ته لاړم، د تخار برخو ته لاړم، ډېرو نورو ولایتونو ته هم لاړم. ټوله فضا نارینه ده،
در کل فضای مردانه است.
روح الله هم وایي چې سږ کال فاریاب، بلخ، بامیان، جوزجان او بدخشان ولایتونو ته د سیل او تفریحي ځایونو د لیدو په موخه تللی دی. هغه وایي د سړک خوندیتوب ښه دی، خو د سیلانیانو شتون د پخوا په څیر نه دی.
هیچ مشکل نیست، مسیر را به خاطر جمع یعنی در امنیت میتونم که به چکر برم، به سفر
کولار کی کوم ستونزه نشته. موږ ټول کولای شو یو ځای شو، چکر او سیاحت تلاړ شو او میله وکړو. مګر د پوخا په پرتله یو توپیر دا دی چې دلته اوس مهال د خلکو شمیر کم لیدل کیږي. تیر وختونه کې بدل ته بندي امیر کې ډیر خلک لیدل کېدل چې چکر او میلو ته براتلل، خو اوس کم رنګ دی.
نفوس مردم او تعداد مردم خیلی زیات کم شوه.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظری چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان څو ولایتونو ته سفرونه کړي، په ځینو ولایتونو کې د خلکو د بازار له خرابوالي کیسه کوي.
ولایت زیبای پروان، کاپیسا و پنشیر از مناطق سرسبز.
د پروان، کاپیسا و پنشیر خولي ولایتونه له شنو سیمو څخه دي چې ښه هوا لري او له طبیعي زیرمو ډک دي. دغه ولایتونو خلک ډیر مل مفال دي، خو په وروستیو کې د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ډیر بې ثباته و نه خوښ دي.
زلزله ناراضي بودن.
د بامیان ولایت ولایت اوسیدون کې سوریا اساس هم د بند امیر د هوا او غزای کې د خلکو د کاروبار د نسلې دو خبره کوي او وایي
بسفتی اکازی که بروی سیاحت بکنی ببینی
دیده لپاره چی تفریح تولار شی میلا او ننداره وکړی لموسم او که هوا څخه خوند واخلی دا کومه ستونزه نه ده، مګر مخکې چې تاسو غوښتل په لیوالتیا مینه او انګیزه لاړ شئ او له تفریح څخه خوند واخلی داسې نه ده. د اوس لپاره په بند امیر کې بندیز لګول شوی چې د دوکاندارانو فعالیت عواید یې اغیزمن کړی دی.
فعالیت په عواید امیر دوکاندارو را متاثر ساخته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د روان کال د چنګاښ په څلورمه بند امیر ته د ښځو او نجونو تګ منع اعلان کړ. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګرځندوی د ورځې په مناسبت جوړ شوي کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالي خبر ورکړ. نوموړي په دغه کنفرانس کې د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څخه خپره شوه وویل:
اسلامي امارت د راتلو سره 4200 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو سره تړاو او تعلق درلود، هیواد د بیلابیلو سیمو څخه یې لیدنه کړې او دا اعمار ورځ تر بلې اضافه کېږي او زیاتېږي.
بل پلو د ټولنیزو چارو کارپوه شیردل پاڅون وایي که د طالبانو حکومت د ګرځندوی پر صنعت لګېدلي بندیزونه لرې نه کړي، په افغانستان کې به د بهرنیانو حضور کم شي.
کله چې بند امیر باندې اسلامي امارات حکومت بندیز ولګوي، نو زه فکر کوم چې دا بندیز به نړیوالو ته هم یو څه بانف نور هم په لاس ورشي، بیا به ونه کړي چې دوی خپل ګردشګران راواستوي د افغانستان د هغه تاریخي ځایو او تفریح ځایونو څخه لیدنه وکړي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې دا محدودیت چې افغانستان په شوژو باندې وضع شوی دی اعتبار ډېر دی چې موږ باید هم دغه محدودیت وضع سي.
په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په وده کې و، خو اوس یو شمېر کورني ګرځندویان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز ولګوه، په یو شمېر ولایتونو کې یې په دې صنعت او د خلکو پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 18 د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دغه نېټه په 1980 کال کې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی د نړیوال سازمان لخوا تصویب شوه چې د همدې ورځې په توګه وټاکل شوه. د دې اساسنامې تصویب د نړیوال سیاحت په برخه کې یو مهم ټکی ګڼل کېږي. سکل د ګرځندوی نړیواله ورځ د سیاحت او زرغونې پانګونې په نوم نمانځل کېږي چې تر 2023 کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان تګلاره د غوره نړۍ لپاره د پراختیایي او دوامدار اهدافو د لا زیاتې پانګونې اړتیا په ګوته کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د سلام. اسلامي امارت موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې وایي، ولې ټکوي، ولې زندانی کوي. زموږ مهاجر خویندې وروڼه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوئ دا عجزې، دا کوشنیان، دا پر څه شي باندې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي. بیا که دوی دا پیسې ورکوي، مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي، مطلب د یو نفر یعنی چې 13 کاله عمر یاسین ولري کارونه نشته، که ګرځوی 4000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15 زره افغانۍ ګرځول دي، 22 زره روپۍ راکړل دي، د نورې تقریبا 4-5 زره روپۍ بیا نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سپورت له ډګره مو له بېلابېلو خبرونو خبرو، خو نه بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی توماس ویسټ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احمد یلدز سره نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ د دې لیدنې کتنې خبر په خپله ایکس پاڼه کې ورکړی دی. د دې غونډې په ارتباط چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم وه، ښاغلی ویسټ په افغانستان کې د زده کړو او اقتصادي ثبات په برخو کې د ترکیې د هڅو ستاینه وکړه. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک جکپوري غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورسنګ وی غړي لیلا بسیم اسدی رډو ته د خبر تایید کړه. ویل چې د غلي پارسی زوی هم طالبانو نیولې او کله چې په خپل جولیا پارسی نیولې د هغه کورې تلاشي کړي دي او یو شمېر اسناد هم ورسره وړي دي. تورس مخکې د همدې خودجوش تحریک بل غړي ندا پروانی طالبانو نیولې و چې له هم د طالبانو په بند کړه. د افغانستان د وښو دولو پاړو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي نن د آسیایي لوبو په نیمه پای لوبه کې ماتې وخوړه. هوتک له یوې چینایي لوبغاړي او حبیبي له یوه ایراني څخه ماتې وخوړه. دا دواړه افغان لوبغاړي د دې ماتې سربیره د برونزو مساق شوي دي، چې له دې سره د چین په هانګ شو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د برونزو درې مډالونه اخیستي دي. دریم یو محسن رضایی په تکواندو کې ترلاسه کړی دی. د چین په هنګجو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د نیپال کرکټ لوبډلې په شلو ورځو لوبه کې د افغانستان د لوبډلې جوړ کړی ریکارډ مات کړ. نیپال نن په شلو ورونو کې له منګولیا سره د لوبې پر مهال 314 منډې جوړې کړې. افغانستان په 2019 کال کې په شلو ورونو کرکټ لوبه کې د آیرلند په مقابل کې 298 منډې جوړې کړې وې چې تر ننه ریکارډ وې. د پاکستان د سند یالات په کاشمیر سیمه کې نن په وکور کې د راکټ لانچر د برمید چاودنې لامل اته تنه وشل شوې دي. پولیس وایي چې وشل شوې کې 15 ماشومان، یو نارینه او دوه مېرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. اوسم د لوبو له میدانه اونیس پروګرام
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیس پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. زه بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په خبرونه کې د افغانستان کرکټ ملي او الف لوبډلو د راتلونکو لوبو پر معلوماتو سربیره د چین په آسیایي سیالیو کې هم د بیلابیل لوبو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو درته خبرونه او رپورټونه خبرو. د چین په آسیایي سیالیو کې د ولس نجونو په ګډون شاوخوا سل افغان ورزشکاران په ولس بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي کوي. محسن رضایی سکل لومړنی افغان لوبغاړی و چې د تکواندو په برخه کې په یادو سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. د کرکټ د راتلونکي نړیوال جام له وروستیو خبرونو هم درته په خبرونه کې معلومات لرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د تکواندو د ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره هم لنډ مرکه لرو. خبرونه را سره تر پایه واوري. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. پیلې د چین له آسیایي سیالیو څخه کوو. د چین په آسیایي ایشن گیم سیالیو کې تر یوې لسیزې وروسته یو بیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیلېږي. په یادو سیالیو کې په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې افغانستان ګډون کړی وو او بیا یې په 2014 کال کې هم ګډون وکړ. په دواړو ځلونو کې افغانستان د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو. دا ځل په دې سیالیو کې د افغانستان مختلفه لوبډله چې نسبتا پیاوړې ده برخه اخلي. دغه راز په یادو سیالیو کې د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا پیاوړي لوبډلې هم برخه لري. په دې تړاو به نور تفصیل له صالح محمد صالح څخه واورو.
په چین کې آسیایی سیالیو ته د افغانستان الف لوبډله اعلان شوه. په چین هیواد کې د آسیایی سیالیو په مخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي د مهال ویش له مخې به دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه د چین په هانګجو ښار کې پیل سي او د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډلې کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډلې کې نور علي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر ځاځی او وفی الله ترخیل شامل سوي دي. د دغو سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي د دغو سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله وار له مخې په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر درېیمه او څلورمه نیټه به ترسره سي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پایلوبې د اکتوبر میاشتې پر شپږمه او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 8 نیټه ترسره سي. د دې ترڅنګ به د درېیم مقابل لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګجو ښار کې وسي. همدارنګه په دې خبر پاڼې کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قول لیکل سوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقعه بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. خبر پاڼه وایي چې د دغو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر پر درېیمه نیټه او څلورمه نیټه ترسره سي. د نیمه پایلوبو لپاره د اکتوبر شپږمه نیټه ټاکل سوې ده او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 8 نیټه ترسره کیږي. افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال کې برخه اخیستې وه چې پایلوبه کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
او سم د افغانستان ملي لوبډلې له راتلونکو سیالیو څخه افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه هندستان ته تللې ده. دغه ملي لوبډله د هندستان په کیرلا ایالت کې دمګړې په تمریناتو بوخته ده. د کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې تر دې وړاندې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې لس ورځې تمریناتي کم ترسره کړ چې په یاد تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د لوبغاړو په فزیکی تکړښت کار شوی دی. د کرکټ بورډ د خبر لمخې افغانستان به د راروان 500 ورځې نړیوال جام لومړی تمریناتي سیالي د سپتمبر میاشتې په 29 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. دغه راز به د اکتوبر په 3 نیټه افغانستان دویمه تمریناتي سیالي د سریلانکا هیواد پر وړاندې ترسره کوي او خپل لومړی رسمي لوبه به د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. باید وویل شي چې د کرکټ بورډ ادارې په وروستیو خبرونو کې ویلي دي ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره پوره چمتو ده او هیڅ لوبغاړی انفټ نه ده. اوس د تکواندو لوبو څخه د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د چین په آسیایي سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی دی. ښاغلی رضایی په نیمه پایلوبه کې د کوریایي سیال جانګ جونګ پر وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15 د وو او په دویم پړاو کې 12 د 14 پر وړاندې ماتې وخوړې او له مخکې تک پاتې شو. محسن رضایی په مزلوبه یا کوارټر فاینل کې د قزاقستان لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه راز د نور لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د ویلې ده چې د چین په روانو سیالیو کې نوموړی د 15 نارینه افغان لوبغاړو په منځ کې لومړنی کش شو چې مډال ګټي. په داسې حال کې چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ورزش د 12 بیلابیلو رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې ده، خو ویل کېږي چې د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون پاتې شوې ده. بشپړ رپورت لا امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالي ستونزو له امله په آسیایي سیالیو کې له ګډون پاتې شوه. د
تیر یوې اونۍ راهیسې په چین کې د نږدې 45 هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې سیالۍ پیل شوې دي. له افغانستان هم په یادو سیالیو کې نږدې 100 ورزشکارانو ګډون کړی دی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. د اولمپیک ملي کمیټې وایان اتل مشواڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 130 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه واخلي. ښاغلي مشواڼي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د ګډون د علت په تړاو وویل چې د مالي ستونزو له امله د چین په اسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو دا سوال چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به غو ورکوي، نو کله چې وخت را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم ونه کېدلو. زموږ ریاست هم ځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف ورته ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو ونه توانېدل چې دغو سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه په ټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شوو سیالیو کې د افغانستان په اساسولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړاو وویل
رښتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزنبرداري د کراټه د پهلواني د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بلورته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مرسنیو ته څه نه دی ویلي.
بیا هم د چین له سیالیو د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. د آسیا رګبي ادارې د رپورټ له مخې د افغانستان د رګبي و کسیزه لوبډله په ډی ګروپ کې له چین، عربي متحده اماراتو، نیپال سره یوځای و چې خپلې دوه لومړنۍ سیالۍ وبایللې او نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د چین په هانزو ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د رګبي لوبډلې د چین پر وړاندې 2-25 په مقابل کې او د اماراتو پر وړاندې بیا 15-1 په مقابل کې ماتې وخوړې، خو په درېیم سیالۍ کې نیپال ته 26-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. تر یادې بریا وروسته افغان لوبډلې د دې چانس پیدا کړ چې له نهم څخه تر 12 مقامه پورې د ځای نیولو لپاره هم سیالۍ ترسره کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د جدو لوبو د افغانستان د جدو لوبې دوه لوبغاړو د چین په آسیایي سیالیو کې ماتې خوړلې دي او له مخکې تک پاتې شوي دي. لومړۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني سیال پر وړاندې کړې ده چې هغه د لوبې په جریان کې فاولونه ترسره کړي دي او د لوبڅار له لورې درې ځل اختاریا اخیستې ده او له دې سره له سیالیو بهر شوی دی. دغه راز بل جدو کار کریم فقیری بیا د اندونیزیایي سیال پر وړاندې لوبه وکړه چې په دواړو پاڼیو کې ماتې وخوړه او له مخکې تک پاتې شول. اوس د اوشو لوبو څخه چې خالد هوتک پکې بریا ترلاسه کړې ده. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د اوشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل سیال ته ماتې ورکړې ده. خاغلی هوتک چې په 100 کیلوګرام وزن کې د قزاقستاني سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه په لومړنیو دوه پړاوونو کې بریالی شو او په دې سره منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. هغه بیا په کوارټر فاینل پړاو کې د هندي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه. نوموړي وکړای شول چې خپل هندي سیال هم مات کړي او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پیلوب کې به خاغلی هوتک یا له چینایي او یا هم له ازبکستاني سیال سره سیالي ترسره کړي. اوس د والیبال لوبو له هغه راپورونو وروسته چې ګواکې په آسیایي سیالیو کې د افغان ښځینه والیبال لوبډلې د روزنې شرایط خراب دي، د دوی لوبډلې مسؤلین وایي چې د لوبې په ډګر کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی او د افغانستان د ښځو د والیبال د ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې افغان مېرمنې په دغو سیالیو کې ګډون کوي. په آسیایي سیالیو کې به د افغانستان د نارینه لوبغاړو شمیر 80 ته رسیږي چې په 12 لوبو کې به له خپلو سیالانو سره سیالۍ وکړي او 15 ښځینه لوبغاړي به د والیبال، بایسیکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د افغانستان په استازیتوب له خپلو سیالانو سره ډګر ته وځي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د آسیایي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې د غړو لپاره د ښه روزنیزو شرایطو د نشوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د یادې لوبډلې مسؤلین وایي چې د ښځینه والیبال لوبغاړي دغه سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزي ازادي رادیو ته وویل دغه لوبډله چې د پنځشنبه په ورځ هانګجوی ته ورسېده په جمنازیوم کې له تمریناتو وروسته د دوشنبه په ورځ په میدان کې تمرینات پیل کړل.
با تقاضای که ما از اولمپیک
د چین د اولمپیک کمیټه له غوښتنې سره سم موږ وکولای شو چې لندن څخه دغه تمرینات پیل کړو. هغوی به د فټنس د تیاری لپاره جمنازیم ته تلل او تمرینونه به کول او اوس دې ته چمتو دي چې جمنازیم ته ولاړ شي او چمتووالی ونیسي. کومه ځانګړې ستونزه نشته. ټول هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستي وه زموږ د ملي لوبډلې هغه افغانان دي چې په ایران کې اوسېدل او له نورو هیوادونو لکه پاکستان څخه رابلل شوي وو او په ګډه یې تمریناتي کم درلود او سفرونه یې وکړل. لیوی نیمی میاشتی ورسته په دې سیالیو کې شتون لري.
بعد از یکونی ما سفر کردن و د این مسابقات حضور دارن.
خاغلی ملکزی ویل هیله لري چې په راتلونکي کې هغه خزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې دننه دي په دا ډول سیالیو کې برخه واخلي. تر دې مخکې رویټرز خبر ورکړی چې دا لوبډله د تمرین په شرایطو خوشاله نه ده او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي دې لوبې ته چمتو نشي. خو د دې لوبډلې مسؤول وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغان ښځو د والیبال لوبډله به د قزاقستان، جاپان او هنګ کانګ له لوبډلو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې غړي روقیه محمدي ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې په دې سیالیو کې ګډون کوي.
داس مال لپاره یو نه هیریدونکې پیښه ده او د ترکیې له سیالیو وروسته چې کله د اسلامي هیوادونو سیالۍ ترسره شوې دا زما دویمه رسمي تجربه ده. زه ډېره خوشحاله یم چې د سترو او نویو لوبغاړو سره ګورم. دا ماته دا فکر راکوي چې زه باید د راتلونکي لپاره ډېر کار وکړم. زه لا زیاتې هڅې کوم تر څو خپله سویه د نړۍ په کچه سویې ته ورسوم.
د طالبانو لخوا د خزو پر ورزش او نورو فعالیتونو له بندي سره سره د افغانستان د خزو د والیبال ټیم له افغانستانه بهر په دغه سیالیو کې ګډون کوي. د راپورونو لمخې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د نارینه ورزشکارانو شمیر اویاو ته رسیږي چې په 1200 ورزشي برخو کې به له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي او د افغانستان په استازیتوب به 15 ښځینه ورزشکارانې د والیبال، بایسکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي وکړي. خزینه ورزشکاران د افغانستان د جمهوری ریاست د اولمپیک د کمیټې لخوا چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي معرفي شوي دي. آسیایی لوبې په رسمي توګه د سپتمبر په 23 نیټه د 45 آسیایی هیوادونو د شاوخوا 2000 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې او د 2023 کال د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې به لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي څانګو کې برخه واخلي.
بیا هم د تکواندو لوبو. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړي بیژن صدرزاده د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې خپل تاجکستاني سیال ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. ښاغلي صدرزاده چې په 43 کیلوګرام وزن کې سیالي وکړه د لوبې په لومړي او وروستي پړاو کې خپل سیال مات کړ. نوموړي په دویم پړاو کې ماتې خوړلې ده. هغه تر دې بریا وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دې پړاو کې به د پیاوړي چینایي سیال پر وړاندې لوبه کوي. د ویلي ده چې په یادو سیالیو کې تر دې دمه یوازې د تکواندو په برخه کې افغانستان د برونزو مډال ګټلی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
یو ور بیا د کرکټ له لوبغالي. د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د راتلونکي نړیوال جام نیټې لوبډلې او ګروپ بندي اعلان کړې ده. پیلان شوی گروپ بندی کې افغانستان په ډی گروپ کې قرار لري او د گروپ نورې لوبډلې پاکستان، نیوزیلند او نیپال دي. د خبر له مخې افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د جنوري په 15 نیټه له پاکستان، دویمه لوبه به په 13 نیټه له نیوزیلند او وروستۍ لوبه به په 16 نیټه له نیپال سره کوي. د یاد جام د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه د سریلانکا هیواد په کوربه توب پیلېږي. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 بیلابیلو ګروپونو کې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام نیمه پیلوبه د جنوري په 13 او د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او پیلوبه یې د فبروري میاشتې په 4 نیټه ده. د ولیدا چې تیر نړیوال جام په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره شوی و چې افغانستان په نیمه پیلوبه کې انګلستان ته ماتې منلې وه. بیا هم د کرکټ لډګره د ویسټ انډیز د سوداګریز کرکټ لیگ د سګنی پړاو تلولی ګیانا امازان واریرز لوبډلې وګټله. په دغه پیلوبه کې ګیانا امازان واریرز د ټرنایډیټ نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې سیالي تر سره وکړه چې نایټ رایډرز لوبډلې په څلور نوې منډو وسوځوله. د دوی په توپهونکو کې د پولارډ او نیکولاس پورن په څیر پیاوړي توپهونکي هم وو، خو د ګیانا د توپ اچونکو پر وړاندې بې وسو. د ګیانا په توپ اچونکو کې ډوین پریټوریس څلور او عمران طاهر دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبډلې توپهونکو بیا ورکړل شوی هدف یوازې د یوې وکټې په تاوان په څوارلسم اوور کې پوره کړ. په کربین لیګ سیالیو کې که څه هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو، خو سږ کال یوازې وقار سلام خیل، قیس احمد او حضرت الله زازی ولوبېدل. اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې وو. په دې برخه کې لکه څنګه چې یادونه مو کړې وه، د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره غږېدلی وو. راځي نور په مرکه کې واورئ.
تر هر څه وړاندې ازادي راډیو ته په خیر راغلی، مننه کوم چې وخت مو راکړ. په پیل کې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تاسو په څو کیلوګرام وزن کې مقابله کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حکمت الله زین دی، د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی، په 80 کیلوګرام کې.
د چین په آسیایي سیالیو کې مو څو مقابله وکړې او د کوم هیوادونو پر وړاندې وي، څو مو ګټلې او څو مو بایللې؟
د چین سی اولمپیک کې چې د آسیا څخه 45 هیوادونه ګډون کړی وو، زه خپله وتوانېدم چې په لومړۍ سیالۍ کې لاوس ته دوه لنډه مسلسل ماتې ورکړم، او په دویمه لوبه کې له بده مرغه کوریا څخه ماتې وخورم، چې زما کوریایي حریف زما په قوره کې لومړی رینکینګ درلود او د ګرانډ پریکس او د نړیوالو سیالیو سپین زر مډال یې هم درلود. له بده مرغه لوبه وبایلم.
تاسو نه بغیر د چین په سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې نور څو لوبغاړي راغلي وو، او کوم لوبغاړو تر دې دمه سیالۍ کړې دي او چا ښې سیالۍ کړې دي؟
په یاد سیالیو کې د افغانستان څخه د تکواندو برخه کې 5 لوبغاړو ګډون درلودو، چې 4 لوبغاړي خپلې لوبې ترسره کړې او یو لوبغاړی پاتې د علي اکبر امیری په نامه باندې، چې په دغه 4 لوبغاړو کې محسن رضایی وتوانېد چې د افغانستان د ورزشي کاروان لومړی د برونز مډال ترلاسه کړي، او دغه بریا یو ځل بیا ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
د محسن رضایی په نوم یو تکواندو کار د برونز مډال ګټلی، دغه په څیر نور کوم لوبغاړي دي چې مډالونه یې ګټلي دي یا ورته رسیدلي؟
په دغه سیالۍ کې د افغانستان څخه 15 ورزشکارانو ګډون کړی په 15 مختلفو رشتو کې، چې تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ 3 د برونزو مډالونه لرو، چې یو مډال د تکواندو په برخه کې دی او دوه نور مډالونه وشو ورزشکارانو ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونی خبرونه همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، روزه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422212640001.
ਬਲੋਚਾਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਸਮਾਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਤ ਦਾ
Thank you.